پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر. تاسې د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کیرن ډیکر وایي چې پاکستان ته تللی د څو هلته د افغانستان په اړه سلا مشورې وکړي. میرمن ډیکر پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به په اسلام آباد کې وي او هلته به د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره په پاکستان کې خلکو ته غوږ ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان او ترکیه په ګډون د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې له افغان سیاستوال سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغان سری میاشتې ټولنه وایي چې سبا پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې بیان بېګا ازادي راډیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. د ماشومان د سولې د کلي په نوم د خیریه بنسټ په مرستې جرمني ته بیول کېږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره وړیا درملنه به کېږي. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې رای ورکړی ده. د انتخاباتو نتایج وښی چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو د استازو جرګې د 415 څوکیو لپاره رای واخیستل شي. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي، خو د سنا برخلیک به چې اوسمهال دواړه ګوندونه 50-50 پکې چوکۍ لري. د څلورو ایالتونو نویدا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګې او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې اوس واکمن دریز ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدراعظم اولف کریستین سون سره تر کتنې وروسته کړې دي. هغه وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه کوستهولن کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې د لزړه په ناټو کې د سویډن غړیتوب غواړي، خو زیاته کړې ده چې ترکیه د سویډن په امنیتي اندېښنو پوهېږي کې نو سویډن هم به د ترکیې غوښتنې ته ځواب وایي. کریستین اسون ویلي چې سویډن به له تروریزم سره د مقابلې په برخه کې له ترکیې سره پر خپل ټول مکلفیتونو عمل وکړي. ترکیه په ناټو کې د سویډن او فنلند غړیتوب مخه ځکه نیولې ده چې د هیوادونو د ترکیې مخالفو کرد وسله والو ته ځای ورکړی دی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کیرن ډیکر پاکستان ته په سفر تللی ده. دا چې په دې سفر کې به له چا سره وګوري او په کومو مسایلو به بحث وکړي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. کندهار کې معلولین شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا چې حکومت د دوی لپاره څه کړي دي او دوی له حکومت څه غواړي وړاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. د نورستان په لرو پرتي ولسوالۍ منډول کې داسې مراسم پیل شوي دي چې د منی سره خدای پیمانی ده او ژمي ته ښه راغلاست ویل دي. دا چې دا کار د خلک څنګه کوي موږ پرې راپور لرو. بل موضوع مو دا ده چې تاسو په کوم اندازه پلاستیکونه کاروئ او آیا پوهیږئ چې د دغه پلاستیکونو چې تاسو یې کاروئ څومره پر لګښت راځي. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پلاستیکونه چې تاسو یې کاروئ څومره زموږ ماحول زیانمنولی شي.
چریش نه ده په تاجوی کې تاسو خبره ده دغه پلاستیکان ورځي دا نور شان ورځي دا د چپریه ډیر خراب دی. چری نه ده په تاسو کې یاري پاکه چری دی روبونه سره ولې
موږ کندهار نه په دې موضوع راپور لرو وړاندې په خبرونه کې درته ولرو. همدارنګ د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستي جزئیات به هم تاسو سره شریک کړو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په اصل کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په رسمي سفر پاکستان ته تللې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه پسی. کرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د وی اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه ورسره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې، د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش دفیرې کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده. نوموړي لیکلی دی په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي، کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوروست یاد گاونډي هوا تللی او ډیرې درېم هوادونو ته د تک په انتظار دي. میرمنډه کرل دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی او ویلی و چې هلته هم له افغانانو او قربه چارواکو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په مسکو کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلی دي چې نړیوال ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي. خغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
د انټرنیشنل کمیونټي وید ګډ ریزن has concerns.
نړیواله ټولنه د یو لړ مواجه دلایلو لامل د ترهګرۍ او د افغانستان بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه ځینځمنی شوې ارتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه گاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي ترڅو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود.
خاغلی شنکر ویلی له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې خپل روسي سیال سره دا بحث کړی. نو موړی ویلی په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملی کړي. هڅه مو وکړه د هندستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی. خو د روان لمریز کال په ازمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او خوانځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه حمله چې ګڼ ولسی افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې، هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ په پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیايي مرستو د رسولو بهیر ګړندې کړی دی. د سازمان د اکتوبر د میاشتې په راپور کې چې نوې خبر کړی دی، په افغانستان کې د ځینو ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې د ساري ناروغۍ پیښې هم په دې وروستیو کې زیات شوې دي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د سازمان او مرستندوی روغتیایي شریکانو په افغانستان کې ځانګړو خلکو ته د ژوند ژغورنې د حیاتي خدمتونو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي. د سازمان د اکتوبر د میاشتې د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه خبر شوی راپور کې ویلي چې روان کال پیل رئیس په افغانستان کې روان کړکېچ او طبي پیښو له 2000 زیات افغانان په کور دننه بې ځای کړی دي. د نډارډ وړه امنیتي وضعیت او د ساري ناروغیو خپرېده لکه هاده نس ناستې شرې ډینګي تبې ملاریا او د کووډ 19 په څیر ناروغیو هم پر خلکو چې له مخکې زیانمن شوي لا اغېز کړی دی. WHO ویلی په اکتوبر میاشت کې د ډینګي تبې پیښې زیاتې شوي او 4.9 مشکوکې پیښې په ننګرهار، لغمان او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. په دې میاشت کې د شرې د ناروغۍ د څه باندې 2009 پیښو راپور ورکړل شوی او د ژمي په موسم کې د هوا د سړېدو له امله د دې امکان شته چې د ساه اخیستو یا ساه لنډۍ ناروغي هم زیاته شي، ځکه خلک ډېر سره جوخت اوسي، تنفسي پاکه هوا او حفظ الصحه سمه نه مراعتوي. د د روغتیا نړیوال سازمان د خپل هڅو په ترڅ کې د غراز ویلي چې د هغو ناروغیو په وړاندې چې د مخنیوي وړ دي په ټول هیواد کې د واکسینو له پروګرامونو سره مرسته کړې ده. د څلور دېرشو ولایتونو لپاره یې له سلو زیات د واکسینو د کمپاین د پر مخ بیولو لپاره مشران روزلي او په اکتوبر میاشت کې له 165,000 زیاتو کسانو ته د کووید 19 ضد جانسن اند جانسن واکسین ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د دې سازمان د لومړنیو روغتیایي مرکزونو لپاره یې تر اوسه 315 روغتیا پالان روزلي چې 141 ښځې دي. ډبلیو ایچ او د ځینو نورو اقداماتو تر څنګ دغه راز د ژمي لپاره د تیاریو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې له زیانګالو خلکو سره چې په ژمي کې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري روغتیایي شریکانو یې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق څخه څه باندې 10 میلیونه ډالر د ژوند ژغورنې ژمنیو چارو ته ځانګړي کړي چې په ترڅ کې د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې 1.1 میلیون وګړو ته مرستې رسول په پام کې نیول شوي دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې 309 ټنه بیړني روغتیایي د تراوما او د عاجلو عملیاتو کیټونه ټولو سیمو ته استول شوي چې که د ژمي په موده کې لارې وتړل شي او انتقالات له خنډ سره مخ شي روغتیایي خدمات مختل نشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د امریکا منځمهاله ټاکنو ته ورشو. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رای وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 300 څوکیو لړلې د 15 څوکیو او د 100 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رای واچول شوې. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشه
او ډیر مننه فرید جان. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې رائے ورکړې. د دې ټاکنو نتیجې به وخی چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولای شي کنا. جمهوری پال ګوند به په اساسو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولای شي چې د ولسمشر جو بایدن د ډیرو پالیسیو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د امریکا په ختیځ کې د رای مرکزونه بند شوي خو سات وړاندې لا د دغه هیواد په لویدیځه برخه کې د رای مرکزونه لا پرانیست وو. چارواکي او د لمرنیو شمیرو لمخې اټکل کوي چې څه باندې 6.5 میلیونه کسان به په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وي خو ځینې تحلیل کوونکي بیا د رای ورکوونکو شمیر ډیر لوړ یادوي او وایي چې وروستی شمیر به وښیي چې ممکن تر 115 میلیونو کسانو پورې رای کارولی وي. داسې ویل کېږي چې په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو د دومره نږدې سیالۍ رسمي پایلې به هم څو ورځې حتی اونۍ وخت ونیسي چې اعلان شي. څو ورځنیز رسنیزو بنسټونو بیا وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې هغه 15 څوکۍ خپلې کړي چې پر دغه جرګې د واک لپاره اړتیا ورته لري. سی بی سی نیوز ویلي وړاندوینې ښیي چې جمهوری غوښتونکو د استازو جرګې 198 څوکۍ ګټلې خو برعکس ډیموکراتانو د دغه جرګې 180 څوکۍ خپلې کړي. د دغه خبری چینل د معلوماتو لمخې تر اوسه د اساسو جرګې د 500 نورو څوکیو برخلیک معلوم نه دی. د ایډیسن سیلنیز مرکز هم د اساسو جرګې د څوکیو په ګټلو کې ورته وړاندوینه کړې ده. د سنا یا مشرانو جرګې لپاره بیا د دواړو ګوندونو سیالۍ تر دې مهاله هم مساوي یعنی 50-50 ښکار کیږي. تر دې وړاندې هم دواړو ګوندونو په دغه جرګه کې مساوي څوکۍ درلودې. که چیرته په دغو ټاکنو کې جمهوری غوښتونکي بریالي شي دغه ګوند کولای شي په راتلونکو 2 کلونو د جو بایدن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د نوموړي د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او واشنگټن کې د یو بل دوه اړخیز دولت پړاو پیل شي. دا مهال په امریکا کې جمهوري غوښتونکي چې په دولت کې نه دي پر واکمن ډیموکرات ګوند انتقاد کوي چې د اوکراین په وړاندې هم ښه تګلار نه لوبوي. په جمهوری پال ګوند کې یو شمیر سیاستوال په دې نظر دي که چیرته جمهوری پال ګوند واک ته رسیږي دوی به له اوکراین سره د دفاعي او تسلیحاتي مرستو کچه ډیره زیاته کړي. حال دا چې خپل جو بایدن یا ډیموکراتانو هم لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې اوکراین ته د 6 میلیارد ډالر په ارزښت تسلیحاتي او دفاعي تجهیزات ورکړي دي.
ډیر زیاته مننه کور مودان اسد لودین و چې د امریکا د منځمهاله ټاکنو په اړه روسي جزئیات راکول.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 شپږ مترو اوریدلای سي.
همدارنګه که تاسو زموږ خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو په پانه ته ورشي چې پته یې azadiradio.com ده. هلته زموږ خبرونه واوري او ولولي. اوس ورشو په ختیس کې نورستان ته. د نورستان په منډول لسالۍ کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې د یاد ولایت مرکز پارون او لسوالیو یو شمیر لوبډلو پکې ګډون کړی دی. په دغه سیالیو کې غیږنیونې، غشي ویشتلو، تیږې ویشتلو، اوب لوبه او نورې محلي لوبې شاملې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان منډول لسوالۍ چې د یاد ولایت په لویدیځ کې تر ټولو لری پرته ده، پخوا پکې هر کال د منی په پای او د ژمي په پیل کې خلکو په شخصي لګښتونو د بیلابیلو لوبو سیالۍ تر سره کولې، خو سږ کال د حکومت په مرسته دغه لوبې پیل شوې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي او د وزلوبې مینوال یعقوب خان د پیل شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت د مختلفو ولسوالیو ځوانان مختلفې محلي لوبې ترسره کړې دي. په دې لوبو کې ورسۍ، پهلواني، تیګه چونه، بسکشي او نور محلي لوبې شامل دي. تر دې دمه پورې دا نورې لوبې محلي لوبې ترسره شوې دي. فقط بسکشي تر اټول یو. دغه لوبه د نورستان ولایت بسکشي فدراسیون مشر په هلو ځلو دلته ترسره کیږي.
یعقوب خان وایي سږ کال په دې خوښ دی چې د لوبې غورا لوبغاړي به د اوزلوبي ملي ټیم ته لار پیدا کړي.
مونږ ډیر خوشاله یو. اولین ځل د منډول لسوالی کې د حکومت توجه لاندې یا رسمي لوبه ترسره کیږي. په دې جشن کې د غورا چپندازان قابل ملي ټیم ته انتخابیږي.
په نورستان کې تیګه ویشتنه، غشي ویشتل، غیږنیونه، خوسکه او نورې محلي لوبې هر وخت ترسره کیږي، خو په یاد ولایت کې از ساتون کې هم ډیر دی چې ډیرې د شمی په لومړی شپو ورځو کې یوې ولسوالۍ ته راټولېږي او هلته په خپل منځ کې سیالۍ ترسره کوي چې د خلکو د ساتیری او خوښۍ سبب کیږي. دغه سیالۍ تیر کال د منډول ولسوالۍ په گاوند دواب کې ترسره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد تکلی وړاندې کی.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې د سقوط په نوم هغه مستند فلم ته کتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې لکه څنګه چې ورځپاڼې یادونه کړې، فلم جوړونکي ماتیو هاینمن د یو امریکایي سرتیري له نظره د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکایي پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ وروسته یو میاشتو ته کتنه کړې. ګارډین لیکي هغه کسان چې په دې فلم کې تصویرونه اخیستل شوي په تیره افغان سرتیری په ښکاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي، خو امریکایي پوځیان باید بیا بیا دوی ته ووایي چې په دې پریکړه کې دوی لاس نه لري. او په دې توګه ګورو چې هاینمن او د فلم نور جوړونکي په دې پوهیږي چې د یو ناورین پاڼې یوه په بله پسې را اوړي. ګارډین وړاندې لیکي فلم په هغو تصویرونو پای ته رسیږي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې کله چې ناامیده افغانانو د امریکا په وروستیو پوځي الوتکو کې دراوتلو هڅه کوله د کابل د هوایي ډګر لګاڼې ګڼې اخیستل شوې دي. ګارډین د فلم هغه صحنې چې امریکایي سرتیری د خلکو د ویرولو لپاره هوایي ډزې کوي او یو شمیر خلک په لاسونو کې کاغذونه خوروي او نارې وهي چې د امریکایي ځواکونو لپاره د ژباړونکي، همکار او قراردادي په توګه کار کړی څو دنن اولاد شي په زړه پوری بولی او پستاینه کې وایي چې حتی هغه کسانو چې په خبری چینلونو پوری نښتی وو هم خایي داسې تصویرونه نه وی لیدلی. په پام کې ده چې د سقوط مستند فلم د جمعې په ورځ د نوومبر په 11 خپور شي. یو ریجیا ریویو خبرونه د کابل تر سقوط وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان اړیکو ته کتنه کړي او لیکي چې د 2018 کال له اګست میاشتې وروسته له دې دوه هیوادونو سره د اسلام آباد په اړیکو کې سوړوالی راغلی. خبرونه په یو وروستۍ مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست څرګندونو ته اشاره کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب احتمال ردوي او چې کله له ښاغلي ویست څخه په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو لپاره د پاکستان هوایي حریم ته د اړتیا پوښتنه کیږي، نو دای د مستقیم جواب پر ځای په سیمه کې د وړتیاو د بیا ځلي تنظیم خبره یادوي. یوریشیا ریویو لیکي چې د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره د پاکستان له همکارۍ څخه د ښاغلي وست دا مختصر انکار د تیر کال اگست میاشتې پر اوروسته موده کې له متحده ایالاتونو او افغانستان سره د اسلام آباد په اړیکو کې د نه همغږۍ نښه ده.
تاسو خبری است چې د ضرورت پرته پر پلاستیکونو د ورځې څومره پیسې لګول کیږي؟ په افغانستان کې هر ورځ د خلک د ضرورت پرته پلاستیکونه اخلي او پیسې پرې ورکوي او وروسته بیا یې لری غورځوي چې هم ځان ته مالی زیان اړوي او هم چاپیریال ککړوي. د ازادي راډیو موندنو ښودلې ده چې یو عادي دوکاندار په ورځني ډول خلکو ته د زر افغانیو په اندازه پلاستیکونه ورکوي چې شپېته سلنه یې له ضرورت پرته دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې ورو.
د پلاستیکونو ککړتیا د چاپیریالي ساتنې پر وړاندې یو لوی ستونزه بلل کیږي. دا په لوی شمیر کې خپاره شوي او مختلف استعمالونه لري. د پلاستیکونو استعمال د چاپیریال د ککړتیا ترڅنګ زیات مالی زیانونه هم لري، خو ولې خلک په لوی لاس خپل چاپیریال ککړوي او هم ځان ته غیر ناکه مالی زیانونه رسوي؟ شپولا په ترینکوټ ښار کې له تیرو اتو کلونو راهیسې اټی خلاصه کړې. وایي د یوې ونې څخه 15 کیلو خلچې یا پلاستیکونه کاروي او خلکو ته توکي پکښې کې ورکوي چې د یو کیلو پلاستیکي خلطو قیمت 300 افغانۍ دي، چې د یوې ونې څخه د دغه خلطو پیسې کېږي 1500 افغانۍ او د یوې میاشتې د بیا 6000 افغانۍ کېږي.
او چې تقریبا 15 کیلو کړو کله به 25 تاو کډاری پزیم تاو کډای دا خوري تاوان د کیو سینه دا چریش نه دا په تا جوړ کیتا که سی خبره دا دغه پر سکان ورځي دا شنو شانو ورځي دا د چپیا د خراب پیدا چری نه دا په تاسو کې یری پاکه چری دی وبنس چره ولې
کوموج د ترنکوټ شار د قانون یا هټي لزر حساب کړو نو دی په ورځنی ډول د یو شلاک تلویر زرا افغاني پلاستیکونه مصرفوي. احسان الله نیکزاد په ترینکوټ ښار کې خیاطي کوي. دی وایي کله چې جامع خلک د ګنډولو لپاره ورته راوړي نو وروسته یې په هغه خلطه کې نه وړي کوم چې ورته د پخپله پکښې کې راوړي وي. وایي ورڅخه نوې خلطه یا پلاستیک غواړي.
دغه کمی جامع چې څوک خلک راوړي هغه هم په خلطو کې راوړي او بیا د دې خوا څخه هغه دی چې کمی خلچې چې دوکاندار تور کړي نو هغه خلطو کې بیا کالي نه غواړي، ځکه چې باید هغه کالي د شودار سپینو خلطو کې.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دا مني چې دغه پلاستیکونه یا خلکې دوی بغیر له ضرورت استفاده کوي او چاپیریال هم ککړوي. هیبت الله او سید ولی د دغه ښار اوسېدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
کله دا پلاستیک غلطو شوم هغه خلکې غونم بالا غورځي او دغه بل کار نه ستیا کښنیانه چیرې او چاپیریال ډیر د کړی سره هو چاپیریال خو ککړي دا خبره زیات خو
پلاستیکان خلچې چې ګوره وځ داسې مثال د دفتر مختوم پرتې دي، د سرای مختوم پرتې دي، په چری کې پرتې دي چې بعد راول به زمې دفتر ته اړي امې سرای ته اړي بیا کښنه لاس پښکو وخی په دې خلچې رقم رقم شان بیا مرزي چې نه ستکی وایرس چې نه
کته. هم د نړۍ په نورو یوادونو کې کارول سوی پلاستیکونه راټولېږي او دغه څخه د نورو توکو په جوړېدو کې کار اخیستل کیږي. چاغوی د دې لارې څخه خپل چاپیریال پاک ساتي او د مالی زیان مخه هم څاندا ځانېستي. خو افغانانو ته څه کول پکار دي چې خلکو ته نه مالی زیان ورسیږي او نه هم چاپیریال ککړسي؟ په دې اړه مو بیا نولان یکزاد نظر اخیستی.
دغه خلک چې دي دغه باید دغه د ټکور خلچې جوړ کړي، هغه خلچې د ځان سره وساتي په کور کې چې کله د کور سودا کوي نو هغه خلطه د خپل ځان سره یوسي. دغه بازار څخه کم شي چې غواړي هغه په هغه ټکور په خلطه کې راوي بیرته د ټکور خلطه د ځان سره وساتي. نو زما هم هیله د خلکو څخه دغه ده چې باید هم دغه شایسته د ټکور خلچې جوړي چې شایسته زنجیر بوم بولري.
د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین هم دا مني چې په دغه ښار کې بی اندازې او غیر له ضرورته ګڼ پلاستیکونه کارول کیږي، خو وایي دوی د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی دي. پلاستیک ځکه په نړۍ کې د چاپیریال لپاره سرخوږی جوړ کړی چې دغه پلاستیک تر کارولو وروسته که څه هم ډنډ او یا هم په نورو شاړو مځکو کې وغورځول سي بیا له منځه وړل ډېره ګرانه خبره ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې معلولین له ستونزو څخه شکایت کوي، وایي له سخت اقتصادي او نور ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې د مرستو تر څنګ دي ورته د کار زمینې هم برابرې کړي. معلولین داسې مهال د ستونزو خبره کوي چې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ تازه په کندهار کې پر 1500 معلولینو ویلچرونه وویشل. تفصیل به په دې راپور کې وور.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وو تر چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکه موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره مې د غاړې څخه دی چې اوسوک دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرځان کې اس چې اوس پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کیاس کې.
ما نوم نه ده احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سي مور به ځان درې ځای ورسو نو یو واز د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه ستاپ نه لیک مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نه لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک پی فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسه څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو دغه ځکه دا د نور د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ګریشته یلمن د ګریشته خبره کوم. دغه د جدم خان د مرخطو خواته د بار د انبر دی د انبر فکر فکر دی دغه طالبان چې د ګرد سره غلي دي بس په وطنو کې ماشي مطلق سرکانی جوړي خلک مصروف کړي دي. زه وایم چې دغه طالبان مشران د جدم خان د انبر ورغو ورورته
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې زورول کیږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه دا یو ډیر زورونکی خبر ده چې موږ تر غوګوره رسیږي. زه له خپلو مشرانو نه یو ولسي وګړي په هیڅ باندې هیله کوم کاغه مخکېنی مشران دي کاغه دې د مشرۍ داوه لري او دغه کوم چې اوس واضح دم اسلامي امارت د لګین غوښتنه کومه دې په پوغاټه کاچا باندې پختنه وکي کچیر ته بدی تور باندې افغانان نیول کی غړول کی یو جیلو تا چول کی نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوښتنه چلته په میلیونا او افغانان هم دغه سی به سرنويش ته پراته دي. نو دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دی هر ورځ یو بنیول کی یو د خدا خوش کیږي. نو زه دا هیله لرم چې بشري حقوقونه له انیسیار نه ول دغه څوک چې د افغانانو مسول دي الته د ماجرینو مسول دي دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پختنه وکي او دا په عزت او اخلاص کې دې انده لپاره دې مخاوني سی. خیر دا کدا نسی کول هغه حکومت باندې زور نه رسی دی بیا دی یو دا مشران او خارجي موسسي او ارڅوک سی دی دې مسول کسان دا دی بیا دی ته یو زمينه جوړه کی چې دا د وخت کې دا خو انسانان دي بیا دا کوم افغانان چې دا خبر اوري کای چا خپلوان ال تئی نو اغم زوری گسیا ایا دی بیم نیولی زکه سی ډیر یو لبل نه خبر رسنه لري نادره کدی دې غختنه مونږ په جدي توګه کوسې دې پوره پلاسنه وسی نور کای اسلامي هواد نو دا خو مسلمانان دي فالته دین دوکا درستا دی انګریز تا دی چینایستا تر دی افغان قدر پکې نستا مننه تاسو نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهر کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیډه په رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. لدی سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرنډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جن شیکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د افغاني سری میشت ټولنه وایي چې نن پنځشنبه به 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې بیان بیګا زده رادیو ته ویل د هغه ماشومان چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه وه د ماشومان د سولې د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میشتو لپاره په وړیا درملنه وشي. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رائے وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګي یا سنا د 16 څوکیو لړلې د 15 څوکیو او د 17 جرګي ټولو 415 څوکیو ته رائے وچول شو. ویل کېږي چې دواړه جمهوریت پال او واکمن دیموکرات ګوند له یو بل سره ډیر نږدې روان دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د باس لپاره راتلونکي غونډه بعد رواني میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې وویل بل ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه ستوکهولم کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې له دې له زړه غواړي په ناټو کې د سویډن غړیتوب ولري خو زیاته کړې ده چې ترکیه دې د سویډن په امنیتي اندېښنو هم پوه شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننې خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریخو غټه له 400 میلیون ډالر څخه 3 میلیارډ ډالر ډیر لوړ شوی دی.
د کورونې چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغه یو بل خوا ته وهڅول شي.
لار واپور امیش رحمانی سره پر دې غېدلې چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومي ځانګړنې لري.
دوی ډیر یو رنج دیده یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پخا باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم خو اوس می پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړ دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملی یم. ما څه بدا استفاده کړله زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی مې پلار راپسې دی مې تره راپسې دی بس کور ته مې بیخي مراجعه نه و.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولی دلیل به په ډراما کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تاریخو لدرکه د تاریخو غټه له 400 میلیون ډالر څخه تر یو میلیارد ډالر ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې په روان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي، خو د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشه یي موادو د کاروباریانو عواید تر یو میلیارد ډالر ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي څیړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر دیر سو ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ، خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول شوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلات راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د یو ان او ډی سي په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید شوی و، خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوی دی. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ شي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي، خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 415 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیې لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمیرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښوولی چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډیره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کری. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک. پخواني حکومت کې هم همداسې و چې دیقانانو نه طالبانو ته ډیره ګټه ورتله او حکومت ته بعض چارواکي پکې دخیل و. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته، د دیحقینو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډاوی دی وایي بې وزګي د دې لامل شوی چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې لپاره د هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر و میلیارد ډالر او ډیره سوي ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت جن اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشه یي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشه یي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشه یي بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او مؤثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشه یي موادو رسول ډیر شوي دي.
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشه یي بوټو کښت کم شي کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو، سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنی بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار تر څنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي، مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځایناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشه یي بوټو کښت، د نشه یي موادو تولید او نشه یي موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشه یي بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ دي، په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت د زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشه یي موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چارواپوهان او اجتماعي کارکونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو لارواپوه رامیش رحماني سره مرکه کړې چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
متدینو ته دلته چرایزی اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلن مشکلات هم لري چې کورنۍ سره بد چلن کوي، جامعه سره بد چلن کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې دا او دغه چلن ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیمو، هر سړی عمل ته کینی ورسره بیا غږیږي ترڅو چې دغه مشکل حل شي.
ولدي په دې برخه کې کار کول غوره کړل.
دویم صنف د پنتونومه ایمون کور عربی شوانزی شاته او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده بستنه یې اخیستې ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی بیا جګیږي بیا یو مړې ډوډۍ خوري بیا یو زرخ کوي ځان ته هلته زړه مې وسوځي د مالی هی کاش ما لاس نه چراتله چې دوی ته مې کاوه بس اما غو یو ائیډیا را ته خلق شو عمل امغه جینه هله 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 تر څو لپنتون اخلاص شو ما بیا یو فرصت ایجاد شو ما ته دلته راغلم اوس ډیر خوشاله یم کار کوم
تاسو یې ډیر خوشاله یم دلته کار کوم دلته د خوشحالي راز پڅ کې د ولی خوشاله له متادین سره په کار کولو
دوی ډیر یو رنج دیدا یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري زه غواړم چې دوی خپل په پخا باندې ودرم او جامعه ته بیرته تقدیم کم دغه ډیر راته خوان ورکي چې یو ورځ زم او یو کس چې په خوا د پولیسو سختي لاندې وو اوس وتلې ده جامعه کې کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته یې خی ده دا ډیر راته خوان ورکي
تاسو ول چې دا ته خوان راکې شي یو کس په خو موتادو په بد حالت کې ملدلې او شي په ښه حالت کې وګورم دی چې په اړه ته کیسه کول شي دغه شي حالت خراب حالت کې دراوړې تادیبه ورسته کوي بیا او کاروبار روان بیا او تور سره مخامخ شوی
یو کس غزنی نه راغلی او نوم می ناخلم ځکه چې بیا موږ مسلک اجازه نه ورکي شیشه مواد استعمال او دومره حالت خراب وو چې اې ځای جوړ نه روغ نه ټول شکولې پورته کې بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر یم یعنی داغه مسولیت ما ته و داغه می تداوی ک په خی جوړ شو په خو چې جوړ شو ورسته هلا 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 تداوی می وک یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره درې میاشتې ورسته چې رخصت شو لدی جنه ترڅو چې کابل کې وو فالو اپ تراتله بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړ ټلیفون را تا کاوه او تر هوسه پورم چور سره لري کلرم اوس خپل کورنۍ سره دا تلور لورګان لري دوه زامن لري او خپل ژوند کې خوشاله دا لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال لڅ ډول ستونز سره تاسو مخ شوئ
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډيري ځکه چې او سړی ټول ابعادونه ضعیفي لټول ابعادونه خراب شوی او خراب خلکو سره چې ګرځیدلی یا په کل کې چې وایو داسې ډیر واقعات شوی دا یو ورځ مونږ د ښار لمخینه کوم چې ډیر چې متدین تجمع کول عمل ته لاړو چې زینې کسان چې راځي په موټر کې کېنو رايولو الته لاړو یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کوم مالې راکا لاس دی دا چې وخت ډیر خوشاله سو یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړم له ډوډۍ درکو دی کالی درکو دی امام لرو دا لرو دا لرو دا پروسیجر مې ورته تشریح دا حوال راته راځي شو ویلې راځه دا چې راتلو په لار کې په فکر کې خدا زه څه وګرځې ده ما تم نه وایي چې موافق نه یم نه غواړم چې ځان بستر کوم یعنی څنګه لا خل نه وګرځم یا چاړې په بل جب کې وو یو لاس یې ما لاس کې وو بل لاس یې جب کې ک چاړې غل لای وستلې ده ډایرک را باندې واره وک لګ ولګې ده د وزارت داخلي کسان مونږ سره وو منډې وک دا کس لاس یې چاړوي نه ویلا ویلې څه کوي واله کاوه مره به زور گرفته او مره می بره وته می کنه وته می کنه امغه یو ډیره خطرناک حادثه او اسې نور ډیره د سیره ته پښې وې د خو دا یو اوس په سین
متدین خو خلک ټولن کې پیغور ور کوي چې ته متاتی هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي هم چې خلک وایي چې دا پرې د پوډریانو ډاکټر دی د متدینو ډاکټر کله دغه شی حالت سره تاسو مخ شوئ
ډیر مونږ ورته استګما وایو دغه پیغور تا و دا لک ځان لری نیسی و ما مونگ دسی استگما گوری او لک پیغورم خامخا خوشی که دا داکتر چزی را گرزی دا پودریانو شاتا زی و دا پودریانو قسی که
پا دوم رو وقت کستا چه دوی سر کار کرده چه دی چنیز دا کلی دی؟
یو شای چه غط شای دا چه ما ور نیز دا کلی دی دا چه مخدره موا دیرانگر شای دا او هر چه چه ورتزی بس حالت لی دوینا بطریگی او خشو چه زی پا دا چانگه که راغلما کنه خداست دا ما تم را موادون خپل ځان باندې تجربه میکوا در دی پر چانگ پوشولم چه مخدره موا تم را ورانگر شای دا
درونو آوریدون کو تاسی آزادی را دیو آوری چه پا دول سوشپگ نیمی منزنی چه پو خپریگی او اوس دا خاطری وارده لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدون که خاصدار په پاکستان که پا نشهی گولوی و موتاد سو کل چه افغانستان تراغی یو ملگری پا چل پا خیخ موتاد کل چه لشپگو کالو راهیسی همداد خیخی نشه کوی خاصدار وای چه دا نشهی لعمل لکور ووتم خویوا میاس ورست می بانه دوم را وقتی او دوم را خیرنسوی وم چه خپل پلار هم ونه پیزندم دا چه خاصدار چنگ موتاد سو او دا نشهی لعمل سوم را زیان و را وقتی دا بخپل دا دل خلی وارو
زه پاکستان کې اومه ګولې یو رقم ګولې په نوم دی رښتول په پیښور کې بخر سیدلې د نشې ګولې هغه مال ته استفاده کولې ما په پیښور کې خپل ما سره دوه درې موټرسایکل او کاچا کې مالونه مې وړل کار مې جوړو دا ورونه به مکار نه کو بس د کور راخر نه زوی د پلار ز خپل ما بس دغه د چراله مو دغه سی بس یو ټوک را باندې وسول شو نه مر د انډیوال مې د پولیسوختې په سر ودرې نه د شمال مې د پازیت نه ولاو ما د انډیوال مې راتوي راتراس و تا باندې وځي چر سونه خښه اوس کوم مال له چر سونه خښه بچي سګورم بس د شیشه را باندې اوس کله بس پاغي ورز د سومه چې بيخي بس خټه مو مخ چوستم مال دغه بس راځان چر سپرې د مال عملونی سه شیشه ته مې دوا مور کو دغه تقریبا شپږ کال کېږي عملی مو سلو 500 شپږ سو روپۍ ورځ پیدا ګیرو ما با 200 یونیم سل به مکور کور پر نور بم پټکړي خپل نشیته نور سم ټکو ټکو پیدا کول هغه بم پی ویل بس انډیوالانو دوستانو غوی بم رات لا غوی بم منګ نشا کول د پس پس سوین کراچی مم خرڅ کړل بچ کراچی مم خرڅ کړل پلان مې پوسی دا سړی عمل لري بیا ورته خلګو ویل چې دا پلان کیږي کی کینی پلان کیږي کی دا خلګو سره کینی نشي کی دا کی دا کی او زوی د کشپخانی ته کی سیادت به جوړ شو کني کی ورجان لیونه کی چې بس د ما سه بادا استفاده کړل زه به کور نه تښتېدلم مالیا مې ورور را پسېدا مې پلار را پسېدا مې تره را پسېده بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه زه تقریبا داسې یو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لاړم زه یو جي کې ناست وم ما نشه کولم داسې ومه چې بیخي دا پلار مې چې ولیدلم بس پلار مې زه په هغې موده کې ونه پېژندلم انډیوالان مې شاوخوا ناست و دا د ما زوی نه ده بس زه ورته په همغه ټایم کې به زړه سوم چې په زړه سوم بس هغه زه وپېژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی ده د هغې نه بعد بیا بیولم کور ته حالات مې ډېر خراب شوی او په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا منگا وہ بدل گئے ربا شیشے ماتے کا کل ابھی پیسے ران کر بس دا کا رکو مور سارا جان جا رکو پلا سارا جان جا رکو بس دا کا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے ہو چراؤ بہ وطن مجھے پیسے بنا رکھو لی شیشے بہ میں کور ماتا ہو دی دس ورز رابا نے راگل خود سے شے کور مور میں شکر الحمد للہ تو روسا پورے نے دخرس کرے دا کا سر میں میں یو ورځ مې په شیشه باندې وو دې سر باندې مې نه رامات یې سو بس مور مې 200 روپۍ راکړې زه به کور نه وځم سر مردم په لاسر کو چار سامل کې بس دوستانو سره د څو غم او خادي بس واغې ته بم نتلم بس کلار به کور کې پروتم پلان مې راتوي دې شیر ته مزه بس کلار مې کور کې پرې وځم عمل بنوم کو اوس مې تسیم نه ولې خپل ځان جوړ کوم یو پر میدان شهر کې 20 سال 15 سال خورزه مې کوټه کلپی تیر کړې ده تقریبا 15 سال خورزه ما کوټه کلپی تیر کړې ده ماته به دې درازې دې لند نه به ماته ډوډۍ راکوله دی باندې به نه پرې خودم سلور سال خورزه بعد ما مر په سرګو لیدلې ده نه نه برت موانه خو هغه پدې چې هغه په زور به ولا ومه کني شم نه کوله زون بم جوړ اوس بم خزه اولاد بم ورونه بم خوشاله ول پرام خوشاله خورګان بم خوشاله اوس خو دې سوي چې بیخین اعتبار مې چا خبره په 100% کې 100% مونږ اعتبار اوس کور کې نه لرو په دې نه لرو چې یو پیر اسلام او دوه پیرې نه سو درې پیرې نه زمې اتم بستر ده چې زه بسرې کوم
د نشه یي موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرامې دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
دودریګه زو ګورم چې دا سپی ولې غاپي، دا سینې چې خدای مکړه کور ته غل راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګیږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غل راغلی دی.
وی دا چې غل بل نشته، سپی خو اسې هم غاپي. پرېږده چې خوب وکړو یو سترګه.
وسړیه، زه خو ډېره وېرېږم.
له څه شي وېرېږي؟
ویم داسې نه وي چې غل راشي او کور مو راسپیده کی.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
ویم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک دې کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، آرامه ویده شه.
وسړیه، که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه.
ولې یې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسې له کوره ورکه.
سمه ده، سبا ته به خرڅ کړم. نور څه وایې؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکو؟
د مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو. ملا صاحب زموږ کلي ته نوی راکډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خو دې خوله بنده که، ویده شه زتي.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
عام الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي.
مولوي سيف، السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير وسي مولوي سيف، یو مشوره می در سره کوله.
خا مهربانی وکه، د سې شي مشوره در سره کوله؟
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولای زکات وباسم.
دا خو دې ډېر خنیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکيږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم، ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه سمه ده، ماته راکړه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحب هم د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوي صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوم چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دي، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کانونو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخی له لوګې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.